سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د اگست 9 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې په خبرونو ز عبدالحی کاکړ او بوریوال کاکړ پایل کو د پاکستانی وزیر اعظم لخواځه خا د کامی سلامتی کانفرنس نن رابلل د شمالي وزیرستان د سدګي د کډوالو د نوملیکنې بیا شروع کیدنه افغانستان ته د تللو وزیرستاني کډوالو سره د مرستو شاخ په خبر پښتونخوا کې د کینسر د ناروغانو مفت علاج د افغانستان د ولسمشرې د امیدوارانو د ملي حکومت د جوړېدو بیا هوکړه هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو خو په پایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نن د ملک پرامنتی او سیاسي حالاتو یو مهمه غونډه رابللې ده د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي چې په ګډه کار وکړي او امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد تازه بمباري کړې ده اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د روانو امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه نن د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده د غونډه به نن شاوخوا 10 بجې د وزیر اعظم په کور کې پیل شي د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ به په دې غونډه کې د پاکستاني پاوز او استخباراتو مشران هم ګډون کوي ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د سیاسي حالاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو هم خبري وشي دا په داسې وخت کې ده چې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د روانې میاشتې پر 14 نیټه د اسلام آباد پر لور د اوږد لاریون یا لانګ مارچ اعلان شوی دی د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي دي چې په ګډه کار وکړي ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله د جمعې په ورځ نه وخت په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړی دی اشرف غنی احمدزی وویل د دې هوکړې لمخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ټیمونو لخوا په ګډه کار وسي او لمخې به د ملي یووالي حکومت رامنځته شي هغه وویل
دا وای موږ د شریک دریز پر اساس د ملي یووالي یو حکومت جوړو دا به اړین اصلاحات رامنځته کړي زما په فکر دا ډیره مهمه لستراوړنې دي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ تیر څهیرو او د راتلونکو پر لور ګورو ډاکټر عبدالله ویل چې د افغانستان د ملي وحدت د لا پیاوړتیا په خاطر موږ له یو بل سره د ژمنه کړې چې د افغانستان په خاطر او د افغانستان د خلکو په خاطر به یو ځای کار کوو پر دې مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم موجود وو نو موري ویل چې دا هوکړه د یو افغاني لانجې لپاره افغاني اهل وبلل شو د افغانستان د پکتیکا والی محب الله سمیم له شمالي وزیرستانه ورغلو کډوالو سره مرستې کړې دي محب الله سمیم اتیر ورځ په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل
موږ چې امکانات یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي خوراکي توکي مو ورته اخیستې دي د یو مشر لپاره یو چې د خیمې راغلي دي همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ځي کې ویشل کیږي ورکول کیږي خو دا دوی د اعتیادات په کتو سره ډېر کم شی دی زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي
کډوالو ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو د دوی هر څوران کړی دی د پاکستان پوځ د جون میاشتې پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکبلې شاوخوا 1 میلیون خلک بې کوره شوی دی امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بې پیلوټ الوتکو برید او اربل ښار ته نږدې د داعش پر یو کاروان د څلور جنګي الوتکو حملې شاملې دي یاد وزارت زیاته کړې چې په دې بمباریو کې هغه توپخانه هم له منځه وړل شوې ده چې د اربل ښار ته پر ساتونکو کوردي ځواکونو به بریدونه کول د هغه دا چیری چې امریکایي کارکونکو میشته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 10مه د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربل شار کې میشت خپل پوځي او سفارتي کارکونکو وساتي او هم هلته د ممکنه مذهبي لژکیو د ټولوجنې مخه ونیسي د امریکا لوتکو د یزیدی فرقې هغو زرګونو کسانو ته بشري مرستې هم رسولي چې وسلوالو ګیر کړی دي د اسرائیل پاوز د غزې په تړنګه کې نوی هوایی بمباری کړی دی. د بمباری له غزې څخه پر اسرائیل د وسلوالو د راکټي بردونو په غبرګون کې سوی دی. د لغه وروسته ده چې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ درې ورځنی اوربند پای ته ورسید. د فلسطین د صحت څانګې چارواکي وایي چې په غزه کې یو جومات ته نږدې د اسرائیل د هوایی برید په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم وژل سوی او شپږ نور ټپي سوی دی. په تاوتریخوالي کې دا زیاتوالی له هغه وروسته راغلی چې اسرائیلي چارواکي او بیلابیلې فلسطینی ډلې په قاهره کې له اوږدو خبرو اترو باوجود د یو بل پر غوښتنو منلو سره سره نسو. د حماس ویاند فوزی برهم ویلي چې دوی له دې کبله د اوربند د مودې له غځولو انکار وکړ چې د ده په وینا اسرائیل د فلسطین غوښتنې ونه منلې. د فلسطین تر ټولو لویه غوښتنه دا وه چې اسرائیل د فلسطین پر خاوره خپل قبضه پای ته ورسوي. اسرائیل بیا غواړي چې د غزې تړانګه غیر پوځي سي، خو د حماس چارواکي دا نه مني. او رستای خبر د لوبو. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړی ټیسټ لوبې نن څلورمه ورځ ده. د کوربه هیواد سریلانکا لوبډله به نن د دوو لوبغاړو په سر خپل لومړی اننګز له 252 منډو بیا پیلوي. پاکستان په خپل لومړی اننګز کې 455 منډې کړې وې چې د یونس خان 178 منډې په سر کې وې. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ به دوه ټیسټ او درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له بوریوال کاکړ زخوا ورېدل. په دې روانه غړي کې د سندرو او ځینو نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه هم لرو. د پاکستان وزیر اعظم نن د ټولو ګوندونو د پارلماني مشرانو یو غونډه را بللې ده. د پاکستان د آفتونو د نظم اداري اف ډی ایم ای د شمالي وزیرستان د سیدګي د کډوالو ريجستریشن بیا پیل کړي. خدا به څومره ورځ دوام ولري.
د انیشل موږ دوه وخت کړي هدا ځینې هم چې موږ کیسو ته ګورو که فرض کړه نه هلکي یو خلک مسره شګرتي موږ دوه وخت نور هم ورته.
او د افغانستان د فکتیکا والی هلته ورغلو شمالي وزیرستان کډوالو سره د نورو مرستو ژغ کړی، خو خلک په څه حال کې خپل کورونو وتلي. یو کس وایي
پټا کټا کې کرینا موږ تاسو خالی وتلی او پاکستان حکومت نه موږ یې شړلې د باولې یي شایدون یو وکړ به کسر خلک مرکو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کینسر ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 شپږ نوي کیسونه دا هر کال موږ ته راځي، او هغه کې چې د خیبر پښتونخوا مستقل توکم اوسیدونکي دي هغه د ردې پروګرام نه فائده اوچتولی شو.
د افغانستان عراق پاړه ریپورټونه او موسیقي هم د سلام پښتونخوا برخه ده. له موږ سره اوسئ. او وسم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نن د ټولو ګوندونو د پارلماني مشرانو یو غونډه را بللې ده. دته د قومي سلامتي کانفرنس نوم ورکړل شوی دی. آیا غونډه پیل شوی ده او مقصد یې څه دی؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د مشال ریډیو خبريال له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل دی. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ تفصیل راکړئ چې دغه غونډه ولې رابلل شوې ده او آیا شروع شوې ده کنه؟
ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دا غونډه چې ورته د قومي سلامتی کانفرنس نوم ورکړل شوی دی، په دې کې به په ضرب عضب اپریشن کم چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد شروع دی، نو د هغې په حواله سره خبرې اترې کیږي. د کم چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران دي، د هغې سره سره په دې غونډه کې پوځي مشر، د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر او ډی جی ایم او یعنی د ملټري اپریشن چې کم مشر دی، نو هغه ته هم بلنه بلنه ورکړې شوې ده چې هغه هم د غونډه کې ګډون وکړي. خو تر څو چې د تحریک انصاف خبره ده نو عمران خان ویلي دي چې هغه سره د 14 اگست نه مخکې هیڅ لار نشته، هیڅ ځای نشته چې هغه د چا سره ملاقاتونه وکړي یا په داسې قسمه غونډو کې شریک شي. خو پرون داسې اطلاعات وو چې ګنې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، چونکې په دې غونډه کې ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده، نو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویل کېدل چې هغه به په دغه غونډه کې ګډون کوي. د هغه تعلق چونکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی، خو بیګا چې کم بیا په لاهور کې کم صورتحال جوړ شو نو د هغې وروستو پرویز خټک هم په دغه غونډه کې د ګډون نه منع کړی شو. د تر څو چې د دغې غونډې د وخت خبره ده چې دا به څه وخت شروع کېږي، نو نن 10 بجې د دې لپاره ټایم ورکړی شوی دی چې 10 بجې به دغه غونډه کم چې غونډه کې ګډون کوونکي نو هغې به راځي، او دغه رنګ به بیا چې کم ملکي امنیتي صورت حال دی نو په هغې باندې به دوی چې غور کوي. خو ورسره ورسره عبدالحی کاکړ داسې هم کم چې وزیر اعظم سلاحکار دی عرفان صدیقی، د هغه وینا وه چې د دې غونډې لپاره ډېر مخکې نه انتظامات کړي شوي وو، خو بیا چې کم پوځي مشر دی نو هغه چونکې د آسټرالیا په سفر څلور ورځې نه، نو په دغه وجه باندې د وخت کم دینو لږ کونته کې ایثار شو د غونډه اوس روبللې شو. جی
خو بلخوا ریاض مسخیل، لکه تاسو یادونه وکړه، تحریک انصاف په 14 اگست باندې لانګ مارچ کوي او ویل کېږي چې په دې کې مهمه نقطه به هم دغه چې بحث کېږي. به خو اوس په اسلام آباد کې دا وخت په دې اړه باندې حکومت اقدامات کړي دي چې د لانګ مارچ مخه ونیسي.
بالکل، اصل کې چې کمې خبرې کیږي، کم کارپوهان دي یا کم تجزیه کاران دي، هغه هم دا وایي چې د دغه کم غونډه کیږي د سلامتی کانفرنس په نوم باندې، د کمی سلامتی کانفرنس په نوم باندې. د دې اصل مقصد هم دغه دی چې کم په ملکي سیاسي صورتحال دی، بیا کم د سیاسي مشرانو او د وزیر اعظم ترمنځ د ملاقاتونو لړۍ ده. د دې غونډې مقصد هم دغه دی، خو دې له د زرویز اپریشن نوم ورکړی دی تر څو چې د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره اقدامات دي. نو په دې کې یو خو تر 400 کنټینر چې کوم دینو هغه اسلام آباد ته رسول شوی دی، د اسلام آباد مختلف چې کوم اسلام آباد ته ننوتونکي وتونکي لارې دي هغه ځای په ځای بندې کړی شوی دی، وغیرہ بندولو کار لا هم روان دی. ورسره ورسره چې کوم پمپونه دي، کوم ځای کې چې مطلب پېټرول پمپونه دي، نو هغه پېټرول پمپونه باندې وګدو کتارونه د ګاډو ولاړ دي، او د اوسنه د بیگانه چې کوم دینو په دغه پېټرول پمپ کې تیل چې کوم دی هغه نه ملاویږي خلکو ته، او خلک د مصیبت سره او د سختو ستونزو سره مختی. دغه رنگ په اسلام آباد کې دفاع یو سلور سلویخت هم لګول شوی ده چې پکې د ریډ زون په ګډون په ټول اسلام آباد کې د جلسی جلوسونو او دغه رنگ د 500 نه په زیاتو کسانو پر یو ځای کېدو په موټر سایکل په ډبل سورلی باندې او دغه رنگ د وسلې په ګرځولو باندې هغه بندیز دی، او هیڅ چاته څه قسم له د جلسی جلوسونو یا د راغونډېدو اجازه نشته. جی
ډېره مننه ریاض مسخیل، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ، تاسو ښه وخت او روز غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه تاسو اوریدل، کامی سلامتی کانفرنس نن په 10 بجې کې دونکو دی، او په دې کې مهمه نقطه د شمالي وزیرستان د اپریشن پرته په پاکستان کې چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه بحث کول دی، او په هغه سیاسي صورتحال کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف په 14 اگست باندې د لانګ مارچ فیصله کړې. خو ورسره په عین حال کې حکومت یو خواته دفاع یو سلسلور څلوېشت لګولې چې مقصد یې دا چې جلوس جلسه مظاهره دا نه چي کېدلای، او تر 4-5 زیات کسان په یو ځای نه سره غونډې دی. خور سره تر دې وړاندې یو بل د آئین دفاع 215 لګولې و چې مقصد یې چې لمخې د شار امنیتي واک پوښت سپارل شوی. د حکومت په وینا د امنیت راوستلو او د ترګري د خطرې د مخنیوي لپاره دا ګام اخیستل شوی دی، خو د آئین کارپوهان وایي چې باید له دې څخه ناوړه استفاده ونه شي. احمد چازمی د آئین د دفعه 215 ماده په اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت د آئین د 215 مادې تر مخه په سر شار اسلام آباد کې د اگست له لومړۍ نیټې څخه امنیتي واک پوسټ سپارل دي. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قامي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته پوز د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره راغوشتي، او په دې ګام سره به د های کورټ عدالتي صلاحیت لمنځه نه ځي.
حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے
دادا حکومت او اڑوند اداروں مسئولیت تھی چې دوی نا امن پیش تر کې دوړان دي د هغې مخنیوي وکړي. د های کورټ عدالتي صلاحیت نه دی ختم کړی شوی، او نه به هم ختم کړی سي ځکه چې د فوج راغشتلو مقصد امنیت تامینول دي په تیر محرم کې د څلور واړه صوبو امنیت فوج ته وسپارل شو خو آیا فوج داسې کار وکړي چې د های کورټ صلاحیت لمنځه ولاړی نه نو اوس به هم داسې نه کیږي
نه اب بیا ایسا نه هوگا
دا چې د پاکستان د آئین د 245 د فعل مخې به د های کورټ حیثیت سوی او پر بنیادی بشری حقوقو څاغیز لرلای شي په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپو او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
چې چرته د 245 ولګي هغه علاقه کې د های کورټ جریسډیکشن 199 ختم شي یعنی که څو کیونی ول کیا د کرل ک وای وجل 199 کې یو کان های کورټ اپشن لري بیا هغه سره به چې آرمی ایکٹ موو لے لینو عملند کراوی کړو دغه به سمري کوټ لگوالی شي دا یې خو خدا اوس ټول اختیار د غریته ورکو
بل خدای بشری اقونو د څار نړیوالي داري ویلي چې د ترهګری د خطر د مخنیوي لپاره د پوز کومارل او بنیادی بشری حقوق ځندول د حکومت ناسم خبرګوندی چې باید لسره غور پروسی او عملی نسی خدای پاکستان د بشری اقونو د کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وای چې پوز باید په سیاسي چارو کې شکیل نه کړل سي بلکې د امنیت ټینګول لپاره نور لارې چارې په کار واچول سي
میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 245 کے تحت فوج کو بلایا
زما په فکر تر 215 سلويختمې د فلاند اسلام آباد ته د پوز راغختلو ضرورت نشته د پاکستان امنیتي وزدان دښنې ور د خو په بل لار د دې مخنیوي کې دي شي د دې دفعه لګول وخت د سیده چې شک سرګندګي چې ازادي مارش او نور څه چې په اسلام آباد کې کیدونکې دي دا غوي د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی نو باید پوز په سیاسي چارو کې خپل نه کړل شي او دا په بنیادی توګه یو سیاسي معاملې ده
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې او ویل دي چې د پوز راغشتل د جمهوریت په ګټه نه ده دوی وايي د نامنی او ترګری د مخنیوي لپاره دي نوري آئینی لارې چارې په کار واچول سي
لوګیسن تاسو واوري دل 245 ماده او یو سلسلور چلويشت آئین دفعه په اسلام آباد کې لګول سوي دا چې د فوج ته واکس پرل سوي او دا شان تر چلورو کسانو زیات یو ځینې سره زغونډې د ادګام د هغه په هغه تناظر کې اقصد کیږي چې 14 اگست تیر کې انصاف په اسلام آباد کې لانګ مارچ اعلان کړی او اوس د دیګوند مشر عمران خان ویلي چې نور د له حکومت سره په دې اړه خبري نه کوي نو موږ دغه خبري پرون په بنګالا کې په خبري غونډه کې کړې او په کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکو کې سر محمد وای په تیر وختونو کې داسې ډېر کارونه سوي چې اوس خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان او مولانا طاهر القادری تر شاد د فوج لاسي چې غواړي حکومت ډډي تکړي او خپل مطالبات پرومني لکه سر محمود سره زموږ همکار سره الله محمد مرکه کړو په سر کې تری پښتلی چې د عمران خان له حکومت اصل پوښتنې څه دي
عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ تو روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں
گورا دے عمران خان چکم مطالبات تھی اگر ورس پورس جاتی گی حکومت تا داغ دغختن پر منلو کی مشکلات پیدا کی گی کچرے دے عمران مطالبات تردے پورے محدود وے چے دا پارلیمان دا لارے دے دے انتخابی نظام اصلاح شنو خبا وے خدا سے ندا ځکه چې عمران خان د دې غلط پهمه ښکار دي چې هغه به د خپل تحریک په وسیله حکومت ختم کړي او د نو انتخاباتو د کولو په نتیجه کې به په اقتدار کې راشي خو زما خیال دی دا سه کول به ګران وي ځکه چې د حکومت لري کولو سره چې کومه تشه رامنځته شي هغه به سرنګ ډکوي د کوم نظام د لارې به انتخابات کیږي سوق به کوي او سرنګ به کوي دا ډېر زیات مشکل کار دی نو یا خو عمران خان ځان په مشکلاتو کې راګیروي او یا د جمهوریت سفر په لار کې خندونه چوي او کدا سه وشي نو دا به د پاکستان ډېر لویه بدقسمتي وي
جمهوری جو سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید یہ بدقسمتی ہوگی اس پاکستان
کیسر محمود صاحب ادارت ہوئے چھ د حکومتی گوند غڑی تورونه لګوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان تر شاه څوک داسې شته چې غواړي جمهوری عمل ته زیان ورسوي څه وایي تاسو
مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس طرح کے مطالبات ہیں آرمی کے جو وہ حکومت سے کر رہے ہیں
ما تنه د معلوم بشه د فوز له حکومت سره غوښتنه دي او آیا د عمران خان د هر څه ترشه د فوز لاس شتا او کنه خو زمونږ په وطن کې په تیر وختونو کې داسې کارونه شوې دي چې اوس خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان او قادری ترشه سوک شتا چې غواړي حکومت ډډه تکړي او خپل مطالبات پیو منی زمو سیاسي تاریخ ته پکتو سره د خبره ته تقویت تر لاسه کیږي خو اوس پر د حکومت خبره مخ ته نه درغلي چې سړی وای چې پوز په داسې کومه مسله کې نیخ پنیغه لاس لري
یہ کہا جا سکے کہ آرمی براہ راست ایسے کسی معاملے میں اس وقت ملوث ہے
کیسر محمود سے بہت پختہ ازما استاد سے نبلا دادا چی آیا له عمران خان سره په دې روان عمل کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ شته او کنه؟
و ایک سال کے بعد انہوں نے یہ احتجاجی مہم شروع کی ہے.
عمران خان ته څنګه یو کال پس د احساس او شو چې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده؟ د عمران خان لخوا دغه رویه سره خلکو کې یره پیدا شوې چې سیاسي عدم استحکام او احتجاج با ملک په کوم لور بوزي. له عمران سره سیاسي ملاتړ نشته، که څه هم ټول سیاسي جماعتونه دا ګیله کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي، خو زما خیال نه دی چې کوم جماعت د عمران خان په سیر دومره لري لاړ شي او ښکاري داسې چې عمران خان ځان ته لارې بندوي.
دا په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود چې له اسرار مومند سره خبرې کولې. او سم د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په اړه رپورٹ لرو. د قبایلي سیمې لپاره د افتونو د نظم اداري اف ډي ام اي د شمالي وزیرستان سیدګي سیمې د بیکورسو نوملیکنه شروع کړې ده. د دې ترڅنګ د خلکو چې په نوملیکنه کې مسله وه د هغو د لارښودنې او د رجسټریشن کار هم پیل کړل شوی دی. له شمالي وزیرستان بیکورسو خلک د نورو ستونزو ترڅنګ دا شکایت هم کوي چې دوی له رجسټریشنه پاتې شوي دي. په دې تفصیل کې په دې اړه تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د قبایلی سیمه د پاره د آفاتو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وای د ضربې ضب اپریشن د لاسا د شمالي وزیرستان نه بے کورشوي خلکو رجسټریشن د پاره د بنو سره سره په ډیر اسماعیل خان لکی مروت او پیښور کې مرکزونه خلاص کړی شوی دی. چرته چې بعد د هغه بے کورشوي خلکو نوم لیکنه کیږي د چا تصدیق چې 13 ورځو کې نو شوی. په دغه اړه د ذکر شوی ادارې د اطلاعاتو افسر محمد عرفان مشال ریډیو سره د نوم لیکنه د عمل تفصيلات سره داسې شریک کړ. آیا د دوران با د هغه خلکو نوم لیکنه هم کیږي د چا سره چې غلط یا د یو نه زیات شناختی کارډونه دي؟ په دې حق لا بیا هم محمد عرفان وې
ڈپلیکیٹ آئی ڈی کارڈ بھی دورہ غلی بھی یاتریو سرائی نو آب ازی یو با کینسل کی داغی دا پارا بودا کار ڈیسم برکو چی کینسل چی داغی جرمانی چی جمع کی واپس روڑی مو مداغی دوبارہ کا ویریفیکیشن دینا در دا اس پر وٹک شیدہ دا غس مستی بھال کی
دا رجسٹریشن عمل دوبارہ شروع کولو پا حق لا چی مشال ریڈیو دا سیمیزو چارو دا کارپو او خبریال طاہر خان نتا پوسو کو نو دا دا یو خگام او بللو خو زیادت اکڑا
اغلطا یو دیر زیاد بدل صورتحال دا پاکستان دا نور و سی منازع چلتا دا حکومت اختیار نو والتا دا پولیٹیکل تاغیم اختیار نو التا د وسلوال اختیار د وخت اول کنټرول او بیا ځکه وخت نوم راغلو چې خلکو باندې بندیزونه مو نو کو په دغه حالت کې چا یا خجالی شل اخریکار جوړ شوی وي یا چا پیسې غشت جوړ کړی وي نو کو داغه سزا اوس هغه بی ځای شوی خلکو لا ورکول کیږي نو دا به یو صحیح فیصله نه وي او داغه په مشکلاتو کې به اضافه وي.
د اف ډی ایم ای د اعلان تر مخه به کور شوی خلک کولی شي د رجسټریشن لړکی د یو ایچ سی آر نه هم رهنمایي واخلي. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
او هلته بیا د افغانستان د پکتیکا والی د بیرمل په ولسوالۍ کې یو شمېر وزیرستاني کډوالو سره د مرستو د ویش پر مهال په افغان حکومت او نړیوال ټولنې شخ کړي چې له کډوالو سره د بیړني او جدي مرستې وکړي. محب الله سلم د کډوالو اړتیاوي ډیری وشودي خو د په خبره له دوی سره سوي مرستې ډیری لږ دي. د شمالي وزیرستان د پوجي کاروي له وجې تر لس لکه زیات خلک به کور سوي چې پکې شاوخوا یو لک کسان افغانستان ته کډه سوي. تفصیل له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست او پکتیا په شان د پاکستانی پوز عملیاتو د کبله زرګونه کډوال د ډیورن کرخې د پوری غاړې څخه د پکتیکا بیرمل ارګون ګیان نکه او زیړو کولسوالۍ ته هم راکړې شوې چې د ځایي چارواکو په وینا یې شمېر له لسو زرو کورنیو اوښتی. د دې کډوالو د یوې برخې سره افغان حکومت او نړیوالو خیریه ټولنو او مؤسسو څناڅه مرستې کړي، خو بیا هم ډېری نوي راکوچېدلي کډوال د ژوندانه په ټولو خواوو کې سختو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تیره ورځ پکتیکا والی محب الله صمیم په بیرمل ولسوالۍ کې له وزیرستان نه د راکړه شویو کډوالو سره د لیدنې او دوی ته د مرستو د ویش پر مهال پر خیریه ټولنو غږ وکړ چې کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو په خاطر دې توجه ډېره کړي.
موږ چې څه امکاناتو یا څه مو په اختیار کړو هغه مو له دوی سره شریک کړي. خوراکي توکي مو ورته اخیستي دي، د یو نشر لپاره یو چې د خیمې راغلي دي، همداراز یو څه غیر خوراکي توکي راغلي دي چې هغه نه مو ځای کې وشکړي.
کیږي ورکول کیږي خو دا دوی د اعتیادات په کتو سره ډېر کم شی دی په نشت باندې حساب زموږ خارزو دا د هڅه موده ده چې له دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي دې لپاره باید خیمې ورکړو دوی ته خوراکي توکي ورکړو دوی ته نور غیر خوراکي توکي ورکړو دوی په وخت زمان سره درملنه وکړو نو زما په ټولو مرستندویو ټولنو باندې غږ ده چې له دوو خلکو سره جدي او عاجلې مرستې وکړي
پکتیکا ته ورغلي وزیرستاني کډوال کڅه هم دوی سره د شوی مرستو نه خوخي سرګندوي خو وایي چې د پاوز د عملیاتو له کبله هر سره لاس ورکړي او دوی د ژوندانه په ټولو خواو کې ډېر مرستو ته اړتیا لري
په مشره چې کوم کومه کراونده دا بالکل په بنیاد مند دي خو بشکره دا خبره ده چې خلک ډېر دي مرسته کامه او ضرورت په حقیقت کې ډېر
دا کې دا کې کرینا موږ دا اس خالی وروتلی او پاکستان او پټنا موږ یې شړلې د باولې یي شهیدون وکړ به کسوره خلک مرکو
یاد دیوی سیمیز چارواکی پکتیکا ته پراکړه شوی لزر وزیرستانی او کورنیو کې یوازې زر کورنیو سره د بشری مرستو د ویش خبره کوي خو وای پات کورنیو سره لاس پلاس د مرستو د پاره پوره امکانات پلاس کې نه لري نجیب الله خیل مشال راریو خوست
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لس بجی
د نړۍ رنگونه
پ یونی ما بجا
شال او شملا
پاپاو کم 2 بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا 2 بجی
روختیا او درملنه
پ 2 می بجی
سروے
پ 3 می بجی
جمهوریت
پاپاو کم 4 بجی
نوی خیالونه نوی سازونه
پ 4 می بجی
تاسو مشال ډوري سلام پښتونخوا خبرونه دا لومړی خبرونه دا راځي اوس د نغمه په ځخ کې سندر واورو بیا به خبرونه نیمای ته ورسی شو
با
د نغمه په ژغ کې سندره واوري د نه نیمې بجې سوي دی. بوریوال کاکړ به د خبرونو ډنډي سوړان نکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په عمل کې د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه نن د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن شاوخوا 10 بجې د وزیر اعظم په کور کې پیل شي. د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترڅنګ به په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د ولسمشری دواړه کاندیدان پر دې سلاسوي دي چې په ګډه کار وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ نه وخت په کابل کې ویل چې دوی په دې اړه پر یو ګډه هوکړه لاسلیک کړی دی. اشرف غنی احمدزی ویل د دې هوکړې له مخې به د افغانستان ثبات او سوکالۍ ته د دواړو ټیمونو لخوا په ګډه کار وسي. د افغانستان د پکتیکا والی محب الله سمیم له شمالي وزیرستان ورغلو کډوالو سره مرسته کړې دي. محب الله سمیم تیر ورځ په برمل ولسوالۍ کې کډوالو ته د مرستو ورکولو پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر خپل وساله د کډوالو سره مرسته کړې دي. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د وسلوالو ډلې داعش پر ضد په دویم ځل هوایي بمباري کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په دې کې پر توپخانه د بی پایلوټ الوتکې برید او په اربل ښار ته نږدې د داعش پر یو کاروان د 4 جنگي الوتکو بریدونه هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 1 د دې لپاره په عراق کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه چې په اربیل ښار کې میشت خپل پوځي او سفارتي کارکونکو وساتي او عملته د مذهبي لژکیو د ممکنه ټولوژنې مخاوني سي. او د اسرایلی پوځ د غزې په تړنګ کې نوې هوایي بمباري کړې ده. د بمباري له غزې څخه په اسرایل د وسلوالو د راکټي بریدونو په خبرګون کې سوي ده.
بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداریه کې لیکي پاکستان کې سیاسي صورتحال ډیر خراب شوی دی. حکومت او مخالف ډلې په خپل دریځونو کلک ولاړ دي او د غرنګ د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادر احتجاجونو ودرولو لپاره غیر معمولی اقداماتو حالات نور خراب کړي دي او هم په دې وجہ سیاسي ډډ لاک پیدا شوی دی. اداریه وړاندې وایي چې په تیر وختونو کې هم لانګ مارچونه او احتجاجونه شوي دي خو هغه په خشن سرته رسیدلي. او دا شان عمران خان او طاهر القادر هم وایي چې زمونږ احتجاجونه به پر امن وي خو د حکومت سره یره ده او د دې احتجاجونو د مخنیوي لپاره هر حربه استعمالوي. اداریه زیاتوي چې حکومت څومره د دې مسلې په حل کې د ځنډ نکار اخلي دا معامله دومره سنګین صورتحال خپلوي نو باید چې د سیاسي مشرانو خبرې ومنلې شي. ځکه که حکومت وړاندې د عمران خان غوښتنې منلې وي نو حالات به تر دې نه را رسېدل. اداریه اخري کې لیکي په داسې وخت کې د ملک ټولو سیاسي ډلو له پکار دي چې هغوی معامله ډیر په سوچ او د آئین او قانون په دایره کې دننه هوار کړی. ځکه چې هم په دې کې د جمهوریت بقا ده. بل پلو جنگ رسپن خپل اداري کې وایي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضربیا زب نومي اپریشن پیل کړی دی او امکان و چې افغانستان او هندوستان به د خپل ولس او ټولې منطقې د امن او سلامتۍ په خاطر د دې عملیاتو کامیابولو کې خپل مثبت کردار ولوبوي. خو د بده مرغه دغه سوچ غلط ثابت شو کوم چې ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. اداریه اخر کې وایي چې پاکستان د خپل خاورې نه د وسلوالو د ختمولو پوره پوره عزم کړی دی او د دغه مقصد لپاره کوټلي اقدامات هم کوي. نو داسې صورتحال کې کابل او نوې ډیلی نه پکار دي چې د ذمہواری مظاهره وکړي او د وسلوالو په ضد جنگ کې د پاکستان لپاره د مشکلاتو پیدا کولو په ځای اسانه پیدا کړي او د پاکستان مرسته وکړي. ځکه چې حقیقت کې د دې ګټ نقصان به په خپل ذکر شوی دواړو ملکونو او د دې ولسته رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان ژغ کړی دی چې د فوج څخه دی په اسلام آباد کې د قانون عملی کولو واک بیرته واخلي او ماتل سوی بنیادی بشری حقوقونه دی پر ځای کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ د امریکا د بارنی چارو د وزیر افغانستان ته د سفر په اړه رپورت خپور کړی دی. شاهین بنیرې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د ترهګرو لخوا خطر پیښتي ولې پوسټ د قابونه بهر واک ورکول او بنیادی بشري حقوقونه معطل کول د دې جواب نه دی. هیومن رائټس واچ ویلي دي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له هم پکار دي چې خپل احتجاجي مظاهره پرم نو ساتي. د دغه سره سم دي حکومت او پوز د خبرې یقیني کی چې د احتجاج کوونکو د زپر لپاره به د دستور 215 ماده نه کاروي. هغه سیاسي کارکونکو چې نیول شوی دی او پاغوی په جرمونو کې د ککړېدو سره باوري ثبوتونه نشته باید خوشې کړي شي. د بشري حقوقو د سار ادارې زیاته کړې ده ولست د ترهګرو بریدونو نه خوندي ساتل د حکومت ذمہواري ده، ولې د دغه سره سره بنیادي بشري حقوقونه او د ولس ازادي په خپل ځای ساتل هم مهم دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه نوماندانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملاقات موخه د دواړو ترمنځ د انتخاباتو په سر اختلافات ختمول دي. ورسپانې لیکلي دي کیری غواړي چې د دواړو نوماندانو نه دا ژمنه واخلي چې د رایو تفشیش او دغې نتیجې به مني چې د هیواد سیاسي ستونزه هوار شي. نوموړي خبرداري ورکړې دي چې رایو ته د بیا کتنې عمل باید نور د ځنډ ښکار نشي. په افغانستان کې واک نوی منتخب شوی ولسمشر ته منتقل کول د امریکا د پلان بنیادی تیګه ده. د دې عمل په بریالیتوب سره تر سره کېدو نه وروسته امریکا کولی شي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته شاهین بونیری وړاندې کړل. اوس هم د عراق په اړه، امریکا په عراق کې د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. د امریکا جنگي او ډرون الوتکو پرون د داعش توپخانه په نښه کړه. بریدونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اجازت وروسته ترسره سوي دي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر 8 نیټه پر عراق د دې لپاره د هوایي بریدونو ترسره کول منلي و چې په ایربل ښار کې د متحده ایالاتو پوځیان او ډیپلوماټیک پرسونل خوندي کړي، او هم د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د ډلې زوجنې مخه ونیسي. تر همدې لاندې ورځ وروسته امریکایي الوتکو د عراق په شمال کې ایربل نومي ښار ته نږدې د اسلامي دولت توپخانه په نښه کړه. د امریکا الوتکو وړاندې یزیدیانو ته چې زرګونه کسان په سنجار کې د یاغیانو لخوا کلابنسی و د حواله لري مرسته ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون ویلي تر هغه چې عراق کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړیږي، امریکا به په عراق کې د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره په هوایي بریدونو تمرکز وکړي. جوش ارنست پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دوی وایي په عراق کې د امریکایي پرسونل خوندیتوب یو عمده لومړیتوب دی، او هغه د پوځي ځواک په کارولو ارزي، او دوهمې په هغه بشري وضعیت پورې اړه لري چې په سنجار غرونو کې روان دی. ارنست وایي له عراق سره به هیڅ ډول اضافي مرسته او ملاتړ ونه غځول سي، او نه به هم د امریکا ځمکني ځواکونه د عراق په چارو کې ښکیل سي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې عراق له یو دردونکو بشري کړکېچ سره مخامخ دی، او د ډلې وژنې د خطر خبره هم وکړه. دوی د عراق د راتلونکي خطرونه باید ډیر نسی. اوسنۍ کړکېچ دوی په ځانګړي ډول تر فشار لاندې نیولې دي. د یزیدیانو او مسیحیانو په ګډون د بې ګناه وګړو په وړاندې د عراق او شام اسلامي دولت تروریستي کمپاین او د هغوی د تاوتریخوالي اقدامات د یوې ډله ییزې وژنې د خبرداري نښې دي. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق د دوهم لوی ښار موسل تر نیول کېدو وروسته د هغې وط په شمال کې نور پرمختګ هم وکړ. کوردي ځواکونه یې شاته کړل او د اربل ښار 8 کیلومتره ته ورسېدل. لسګونه زره یزیدیان او مسیحیان د اسلامي دولت ځواکونو تر پرمختګ وړاندې له خپلو کورونو وتلي وه. دغې ډلې د اګست پر 8 نیټه ویلي و چې دوی د عراق 12 ښارونه، ښارګوټي او اهداف نیولې دي. راپورونه وایي په اربل ښار کې شاوخوا 3000 مسیحي کډوال پراته دي. د امریکا د دغه برید په لومړني غبرګون کې د عراق د پوځ لوی درستیز ویلي چې تمه لري د دغې وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمې بیرته د دوی تر کنټرول لاندې راسي. په همدې حال کې په عراق کې د یو بنفوذ شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني یو استازي ویلي چې د عراق د حکومت ملاتړ لپاره له نورو نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
د فریبا ظاهر رپورت موریده. اوس هم افغانستان ته په افغانستان کې د ولسمشری دوه کاندیدانو یو اعلامیه لاسلیک کړی ده چې درې اساسي مادې لري. په دغو
موادو کې ټینګار شوی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان د آئین سره سم پرمخ سي او د هغه سیاسي چوکاټ غوښتنې ته به ژمن وي چې وړاندې د دواړو امیدواران ترمنځ سربندي سلا شوی و. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شتون کې د دې اعلامیې د لاسلیک کولو اعلان وکړی. دوی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره به ګډ کار پیلوي. نور تفصیل یو ځل بیا له فریبا ساحره اورو.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د دوو کاندیدانو د دغې ګډې اعلامې په لومړۍ ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایتولو ټینګار شوی او وایي په دغه هیواد کې ټول اصلاحات به د همدغه قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د اعلامې دوهمه ماده وایي چې دواړه لورې مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت تجمن پاتې سي چې د تیرې سرطان میاشتې په 28مه نیټه توافق قربندې شوی و. په هغه توافق کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وسو راغلی و چې د راتلونکي ولسمشر د فرمان سره سم به ژر ژر د اجرایوي رئیس پوسټ جوړیږي او تر راتلونکو دوه کلونو پورې به لویه جرګه رابولي تر څو د اجرایوي صدر اعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دغې ګډې اعلامیې په دوهمه ماده کې د غراز پر هغو توافقاتو هم ټینګار شوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل له مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی وای د دغې اعلامیې په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یوه تفصیلي موافقتنامه لاسلیک کوي. شغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیې هغې درېیمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغې تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
چې دواړو خواوو هماغه ډول چې په تخنیکي ساحه کې سره یو ډېر مؤثر همکاري په لارې واچوله هماسې خپلې استازي به وټاکي چې په ډېر لنډ مهال کې د سیاسي تفصیلي سیاسي توافق مسوده حاضر کړي.
په دغه ماده کې ویل شوي چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو مهالویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړي مراسمو لپاره پر یوې نیټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپل وروستیو توافقاتو اعلان وکړ.
فریبا ظاهر وا تاسو مشالی ډوري سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې اوس شفیق مرید په ځکه کې سندر واورو لدی ورسته بیا یو څو ریپورتونه ولرو.
چلمانل رے تلے نظرے شت شت دے کتلے نظرے چلمانل رے تلے نظرے شت شت دے کتلے نظرے چلمانل رے تلے د اوخ کې پټولې ژوندناروي شت شت دې کتلې ژوندناروي تا دې اوخ کې پټولې ژوندناروي شت شت دې کتلې ژوندناروي Oh,
د شفیق مرید په ژغ کې سندر واورې دا وسم زو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کینسر د ناروغانو د مفت علاج کولو فیصله کړې ده. د چارواکو په خبره علاج به د صوبې په څلورو لویو هسپتالونو کې کیږي. د روغتیا چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې هر کال تر 15,000 زیات کسان د کینسر په ناروغۍ اخته کیږي. نور تفصیل له پېښور د شبیر جان په رپورت کې.
په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د کینسر او میډیکل وارډ مشر ډاکټر عابد جمیل چې د ډېره وخت راسي د دغې ناروغۍ په درملنه او د دې مخنیوي لپاره کار کوي مشال لیډو ته وویل چې په پاکستان کې د کینسر رنز او د دې علاج او نرخ ورځ تر ورځې سیوا کیږي. نو د دې په وینا همدغه وجه ده چې د زړه درز نه پس کینسر په پاکستان کې دویم غټ هغه رنز دی چې خلک ترې مړ کیږي. ولې د دې په وینا اوس به دا علاج د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو لپاره مفت وي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کینسر څومره ناروغ دي او کم کم ځایونو یا روغتونونو کې دغه علاجونه مفت ورکړل کیږي نو دوی ویل
په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15,000 شپږ زره نوي کیسونه ده هر کال موږ ته راځي او هغه کې چې د خیبر پښتونخوا مستقل توکم اوسیدونکو دي هغه د دې پروګرام نه فائدہ اوچتول شي. څلور هسپتالونه دي، دو په پېښور کې دي، دو په ایبټ آباد کې دي. په پېښور کې کینسر وارډ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې او په ایرنم کې علاج کیږي اور پا ایبٹ آباد کی چکم زمونگا ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اور آئنور ہسپتال چکم اٹامک انرجی کمیشن ہسپتال الٹا کے ہم دا علاج کیږي.
پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل زیاتکڑا چې هر کال پټول پاکستان کې خوشا دنیم ډکه پورې خلق د کینسر رنز ښکار کیږي چې پکې د غربت یا د ګران علاج له وجې 50% مړ کیږي.
اندازه دا سیده چې په ټول ملک کې تقریبا هر کال 2,500,000 خوښ او خلکو ته دا مرض کیږي او په دې کې تقریبا 50% خلک چې دی هغه لاسټ سټیج کې او دا هغه چې دی بچ کېدو چانس په لاسټ سټیج کې ډیر زیات کمی.
هم په دې لړ کې د چرسدی ضلع سره تعلق لرونکي یو ټیکسي ډرایور چې رد په وینا اوس بے روزګار دی وایي چې رد کور والا د کینسر ناروغ ده او تیر یو کال کې ډیر پیسې لګیدلې دي خو کولی حکومت دوی ته وړیا علاج ورکوي نو دا به د دې په شان د نورو غریبانو لپاره یو ښه ګام وي.
زما خو جی کوم چې خدای نه هغه بیمار شو را کینسر اول نه خو په چرسده کې زیات کړی دی نو هغه جی برست کینسر وي برست کې وټه وي دوا نه خو د تجی موږ ټیسټ وکړ چې چرسده کې نه وي راته چې یو کتان تر رپورټ ولېږي. ما جی خپل کار روزګار هم نشته زه روزګار نو ما خپل خدای بوت لا وته مې چې خو ته وایې چې موږ غریبانو او خوان مې روزګار دی نه هغه زموږ تقریبا یو کال علاج شو دې کې زموږ ډېر خرچې شي کم از کم 5,00,000 ته خبره رسیدله او دنیا هر کوم قرضې اغېستي دي او نور ټیسټونه یا نور دغه پاتې دي نو دا یو ښه قدم دی که پرسکا وشو نو دا غریب سړي ته به څوراتو لا هو دا خرچه پاتې شي.
دا پروفیسر ډاکټر عابد جمیل وینا تر مخه چې هر هغه مریض چې تشخیص یې شوی وي د تشخیص هغه رپورت او د دوه شناختی کارت چې مستقل پته هم د خیبر پښتونخوا وي نو هغه دغه سلور وړو هسپتالونو کې چې کوم ځای غواړي مفت علاج ترلاسه کولی شي او دوی ته به داروګان هم میوړیا ورکړ کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ښځو ته پرمختیا لپاره کارکونکي پاک وومن تنظیم د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو د خیر شګر لپاره دی په بجټ کې زیاتوالی وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د دې تنظیم مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د دوی په وینا په بجټ کې د ښځو د خیر شګر لپاره ښودل شوی پیسې تر ضرورت ډېری کمې دي. تفصیل له پېښور د ځلاند یوسوسی په رپورت کې اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د پاک ویمن تنظیم منیجر مانیټرینګ محمد یاب مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د پرمختیا لپاره مختص بجټ ډیر کم دی او دا چې زنانو ته د تعلیم ورکولو بغیر د ټولنې پرمختګ ممکن نشي کېدی.
زمونږ مین مقصد د دې پریس کانفرنس دا دی چې زنانو لپاره زیات سکولونه، هسپتالونه او د هغوی چې کم ضرورت دي سہولیات دي د هغوی او پاغې کې زیات نه زیات فنډ مختص شي او چې د هغوی په کار راشي.
د پاک ویمن فینانس منیجر مسعود احمد وایي چې د زنانو لپاره په کور دننه وړو وړو کاروبارونو لپاره که حکومت بجټ کېږدي نو د خیبر پښتونخوا زنانو د ژوند په معیار کې ډېر ښه بدلون راتلی شي.
کوم هغه زوړ یو دغه سیز روان دی یو پری پلان نه هغه کې چینجز وکړي شي او هغه
دے ہو بہو غشن کی زک جدن سبا ضروریات لگنور سوا شوی نور مواقع سوا شوی دی پ زنانہ بزنس تراتل غواڑی نو آغا خبوتیک کلاولی شی بیوٹی پارلر کلاولی شی نور دا سے مواقع شتا نن سبا جی پولٹری فارمنگ کی گی کور کے دننا کم کچن گارڈننگ دے آگے باندھے ہم کار روان دے
زنانہ دا پرمختگ لپارا دو صوبائی حکومت لخوا بجٹ کی د مختص رقم او د پرمختیایي پروګرامونو په باب لمو چکله د سماجی بهبود او د خزو د پرمختګ د خیبر پختونخوا پارلماني سیکرټری دینا ناز څخه او پختل نو د هغې وینا وه
چې زمونږ خو پراپر پروپوزل ورکړی دی چې یاره مونږ دغه دغه کوون غواړو په خیبر پختونخوا کې چې د کومه زمونږ صوبه ورستې ده د دې بنیادي وجه دا ده چې ایجوکیشن کمی ده ایجوکیشن نشته اسپیشلی په خواتین باندې ډېر محنت به کوون غواړي خو بهرحال هغه بس زمونږ ډېر کوشش وکړو خو چې څه یې پکې اچولي دي هغه دومره زیات کافي نه دي
یاد دیوی چې په دې نږدېو کې د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی زنانه غړي انیسا زیب د خزو د پرمختیا لپاره د ځان له وزارت جوړولو بل په اسمبلی کې وړاندې کړی وو خو دغه بل صوبایي اسمبلی لا تر اوسه نه دی منظور کړی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د هند انګریزي ژبې ورځپاڼې انډین ایکسپریس د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی لیکلې مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان فوج غواړي له هند سره د نواز شریف د اړیکو د ښه کولو د لیوالتیا مخنیوی وکړي او هغه د افغانستان په سیاست کې د پاکستان د مداخله د پخوانی تګلارې د له منځه وړلو څخه راوګرځوي. احمد شاه زمین د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او د واشنگتن په هوټسن سیړنیز اداره کې د سوهیلی او منځنی اسیا د څانګې مشر حسین حقانی په انډین ایکسپریس ورځپاڼه کې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې یو بل منتخب حکومت هم د بې ثباته کېدو پر لور روان دی. نوموړي لیکي د سیاسي ګډوډۍ ښکار دغه هیواد د خپلې لارې ورکېدو څخه ځان ادا ګرځوي. د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ په هر څه ننوتی او تنګ نظره سوی دی. دوی باید د ډیپلوماسۍ ارزښت بیرته پر ځای کړي. حقانی لیکي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاد مارک ګروسمن چې په 2018 کال کې د اسامه بن لادن د نیولو د عملیات پر مهال په اسلام آباد کې ورته ویلي بچي دا سشکاري چې پاکستانی چارواکي او نور نړي په دوو جلا جلا کائناتو کې ژوند کوي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ ویل چې پر ځای د دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د نړۍ د تر ټولو لوی تراګر پر موجودګۍ معذرت وغواړي. دوی له امریکا څخه د پاکستان پر خاوره بې له معلوماتو شریکولو د اسامه بن لادن پر وژنه احتجاج کاوي. نوموړي لیکي نړۍ په څرګندول د جهادیانو د لمیان زړولو په برخه کې د پاکستان پر ناکافي هڅو اندېښمنه ده چې له همدې کبله اوس د پاکستانانو لپاره کار موندل او بهر هیوادونو ته تلل ګران سوي دي. په پاکستان کې د نوي حکومت د منتخب کېدو یوازې څو میاشتې وروسته د دې د بدلولو غوښتنو یو جدي بحث ته لاره هواره کړې چې کېدای سي پاکستان د یو قوم په حیث خپل لاره ورکه کړې وي. په دغه هیواد کې د زیاتېدونکو ترهګري، نزغم، تاو ترخوالي او لنړۍ څخه د بیلیدو د امکان غوندې حقيقي ستونزې څخه ښکاره انکار کیږي او دغه انکار د ځان خطا ایستلو په معنا دی.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تک په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروتا سدنه پروس تماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس تماس پخین په درې نیمه بجه او ریدل مهیرغه.
د قبایلی سیمې د تعلیم مکمی چرمکی وایي چې په فاټا کې د تعلیم په شرکې د زیاتوالي لپاره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو ټکولو بندیز لګولې دي. دوی دا کوي چې له دې ګام سره به زیات زکونکو سکولونو ته لاړ شي. فرح شنواری رپورٹ لري.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دوی د فاټاپ سرکاري سکولونو کې په جسمانی سزا باندې بندیز لګولای دی او استادان به زده کوونکو ته سزاګانې نه ورکوي. د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایرکټر منظر جان مشال ریډیو ته وایي چې په دې سکولونو کې ورته د کوم استاد په حق لا د سزا شکایت میلاو شي نو دوی به پر ضد کاروایی کوي.
مونږ کوم ځای کې مونږ ته شکایت راغلی دی الدا کی منگا استاد اول سسپینڈ کو معطل کو او بیا انکوائری کو داغا انکوائری دا رپورٹ پرانا کی آغا استاد دا پارا چی سزا جائز سزاوی دا قانون مطابق آغا ورکول کی گی.
دا خیبر سیمی او تن افسر جان اپریدے وائی چپ دی سکولونو کی دی دا سزاگانو ورکولو نا ڈڈا اکڑے شی.
نو دے وجنہ کو جو کم دی یا خو مشمان ڈاری گی استاز وجنہ مرازی خو آغا شن پمینا بان سکولا نرازی چی سمرا نور کسان نازی کرا یا خوبی علاقان تکڑای وی اخواسیم بس استازم پوی که چیا تکڑای چا کم نور نلائک سٹوڈنٹان وی ناغر بیالا گیری گی زکا چیا خود استاز پریشری یو داری گی.
دو قبیلی سیمو دو تعلیم محکمه وای چی دوی حسکا وی چی دا سگامونو سرا پا قبیلی سیمو کی دو تعلیم پا شرح کی اضافه وکڑی او زیاد نزیاد ازدکون کی پا سکولونو کی داخل شی. فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري دا غړي هم پای ته رسو د ګلزمان او حیات کرديزي په سندره باندې او په بل غړي کې بیا تاسو په خدمت کې.
Thank you.
تل